السلام علیکم او ستاسو مشهدا مشال ریډیو دا نن د شورو ورځ د 2019 کال د دسمبر د میاشتې 11 نیټه ده. ملیحه میرزاده مو د مشال ریډیو د نن ورځې اخري خبري سات کې تاسو ته تللی وایم. وخت په پیښور کې د ماښام 15 بجې شوې دي. په خبرونه کې د پاکستان سیمې او نړۍ په اړه د رپورټونو تر څنګ نړیوالو او مقامي مطبوعاتو ته کتنه هم لرو. په اول خبرونه له فرهنده سره مو
السلام علیکم. لومړی د خبرونو سرټکی. امریکا د وزیرستاني ځوان نکیب الله مسعود په وژنې تورن د کراچۍ پولیسو پر پخواني افسر راو انوار بندیزونه لګولې دي. په پاکستان کې د ترهګرۍ ستي عدالت د جماعت د دعوا مشر او څلور ملګري د ترهګرۍ په قضیه کې په رسمي توګه تورن کړي او د افغانستان په بګرام هوایي اډه برید کې یوه ښځه وژل شوې او له اتیاو زیات نور ټپیان شوي دي. د خبرونو تفصیل. په پاکستان کې د ترهګرۍ ضد یو عدالت د جماعت الدعوه مشر او څلور ملګري د ترهګرو د تمویل په قضیه کې په رسمي توګه تورن کړي. د پنجاب د پولیسو د ترهګرۍ ضد څانګې یو افسر محمد طاهر نن مشال ریډیو ته وویل چې سعید او ملګري په سخت امنیت کې عدالت ته وړاندې شول. د ده په خبره عدالت اورېدنې پر وخت حکومتي وکیل او د ملزمانو دفاعي وکیل دلیلونه واورېدل او بیا یې د جماعت الدعوه د مشر په ګډون پر 15 کسانو د ترهګرۍ رسمی تورونه لګول. د حافظ سید وکیل عمران ګل رویټرز اجانس تا ویلي چې موکل یې پر ځان لګیدلو تورونو انکار کوي. سید او د ملګری سکل په جولای کې نیول شوی وو. پر نوموړي په 2003 کال کې په ممبئی کې د بریدونو پلانولو تور دی چې دی ورڅخه انکار کوي. د امریکا د خزانه وزارت کراچۍ په پخوانی پولیس افسر راو انوار بندیزونه ولګول. د خزانه وزیر سټیون منوچن پرون د انساني حقوقو د نړیوال ورځ په مناسبت ویل چې امریکا به د خلکو زورول، تختول، جنسي تشدد، قتل او د بیګنا وګړو خلاف ظلم ونزغمي. د یاد وزارت په ویپاڼه د راو انوار په حواله ویل شوی چې د رپورټونو تر مخه د خپل کار د مودې پر مهال یو سل نوي جالس پولیس مقابلې کړي چې پکې د نکیب مسعود په شمول 400 څخه زیات کسان وژل شوي دي. د امریکا خزانه وزارت دا هم ویلي راو انوار په کراچۍ کې د پولیسو او مجرمانو د یوې داسې شبکې مشري کوله چې له خلکو د بتیا اخیستو په زوره د ځمکو نیولو، نشهیي موادو د خلکو په وژنو تورنه وه. د راو انوار خلاف په کراچۍ کې وروسته له هغې مقدمه درج شوه چې کله د 2018 کال په جنوري کې د وزیرستاني ځوان نکیب الله مسعود د وژنې پیښه مخې ته راغله او خلکو یې پر ضد احتجاجونه پیل کړل. د اسلام آباد های کورټ د پخوانی ولسمشر او د پیپلز ګوند شریک چیرمن آصف علي زرداری د ضمانت درخواست په طبي بنیاد منظور ک. دغه فیصله نن د اسلام آباد های کورټ چیف جسټس اثر من الله په مشرۍ کې دوه کسیزه بنچ واورول چې کله نن د کیس اوریدنه پیل شوه نو پکې د آصف علي زرداری د صحت په اړه د ډاکټرانو رپورت هم وړاندې کړل شو. د پاکستان د احتساب قامي ادارې نیب آصف علي زرداری د تیر جون په 10 نیټه د جالي اکاونټونو په کیس کې نیولې وو په اډیاله زندان کې وو. خو د تیر اکتوبر په 23 د صحت خرابېدو وروسته د اسلام آباد پیمز روغتون کې تر درملنې لاندې وو. آصف علي زرداری او د پیپلز ګوند مشران پر هغه لګېدلي د درغلیو تورونه ردوي. د پنجاب په لاهور ښار کې د زړونو په یو روغتون کې د وکیلانو او ډاکټرانو ترمنځ انخته شوی چې پکې ځینې خلک ژوبل شوي او د ډاکټرانو په وینا چې وکیلانو نن په دغه روغتون حمله کړې. بلخوا په لاهور کې یو وکیل زیشان حسین عادل نن مشال ریډیو ته وویل دوی دغلته د خپل احتجاج لپاره ورغلي وو خو ډاکټرانو پرې کاڼي وورول. هر سستا سوړان دي مونږ داسې هیڅ حمله نه دکړي. ډاکټرانو یو ویډیو خبره کړې و چې پکې ویلي وو دوی له وکیلانو خدي ځکه چې وکیلان کمزوري دي او هیڅ نشي کولی. نو مونږ پر دغه ویډیو احتجاج لا ورغلی وو. وزیر اعظم عمران خان او د پنجاب وزیر اعلی عثمان بزدار د پیښې نوټس اخیستی او د پلټنو حکم یې ورکړی دی. د راپورونو تر مخه په دغه نښته کې په روغتون کې د څلورو مریضانو د مرګ ژوبلې راپورونه هم دي. د قبایلي ضلعو یو شمېر پارلماني استازو تېره ورځ په اسلام آباد کې د شناختي کارډونو جوړولو کامي ادارې نادرا مشر عثمان مبین سره لیدلی او د خپلو سیمو د خلکو د بنکل شوو یا بلاک شناختي کارډونو د مسلې په اړه یې خبرې کړې دي. د باجوړ نه د پارلمان غړي ګلداد خان نن په دې اړه مشال ریډیو ته وویل.
او اوی چې موږ دا خبره وکړه چې کمپلیکس نه ختی کارونه دي، دا وی طریقه کار ډیر مشکل دی. انټرنیټ نړۍ اوی باندې ایکشن واغستل شو او هغه خبره رااله د نادرا چیرمن دا پرونی میټینګ کې زمونږ هم دا خبره او هغه یقین نه وکړه چې ان شاء الله بس داسې څه قسم خبره به زمونږ طرفه نه.
په پاکستان کې په تیره نږدې موده کې د زرګونو پښتنو شناختی کارډونه بلاک کړل شوي دي چې زیاتره شمیره پکې د قبایلي ضلعو ده. بلخوا نادرا چارواکو مشال ریډیو ته ویلي چې دوی د بلاک کړل شوو شناختی کارډونو فعالېدل پیل کړي دي. تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. نن د افغانستان پروان ولایت په باګرام کې د امریکایي ځواکونو د میدان سره نږدې په یو ځانمرګي برید کې یو ښځه وژل شوې او اتیا تنه زخمیان شوي دي. دا خبره په پروان ولایت کې د باګرام ولسوال عبدالشکور قدوسی مشال ریډیو ته تایید کړې ده. د لدی د افغان ګډو ځواکونو د همغږۍ د مرکز کمانډان الوزی احمدی مشال ریډیو ته ویلي وو چې د باګرام هوایی اډې ته نږدې نن سهار وختي دوه موټر بمی بریدونه وشول. په موټر بمی چاودنو کې د باګرام هوایی اډې یوې سنډې ته یو روغتیايي مرکز ډیر زیانمن شوی دی. د افغان چارواکو تر مخه وسلوال تر برید وروسته د باګرام هوایی اډې ته ننوتی وو. تروسه د دې برید ذمواري چا نه ده منلې. او بل خبردار چې د خبریالانو د خوندیتوب اداره کمیټي ټو پروټیکټ جرنالیست په خپل کلنی راپور کې ویلي چې چین په 2019 کال کې لږ تر لږه 8 سلویخت خبریالان نیولې دي. نن په خپور شوي دغه راپور کې ویل شوي دي چې دا په نړۍ کې په یو هیواد کې د خبریالانو د نیولو تر ټولو زیاته شمیره ده. په دغه راپور کې دا هم ویل شوي دي چې سږ کال په ټوله نړۍ کې 250 خبریالان نیول شوي، تیر کال دغه شمیره 2550 وه. د راپور تر مخه په دویم نمبر ترکیه ده چې پکې تر ټولو زیات وسل وخت خبریالان قید کړل شوي دي. د سی پی جی د تازه راپور تر مخه په سعودي عرب او مصر کې شپږ ویش خبریالان او ایران چې سږ کال پکې غنې مظاهرې وشوي یو لس خبریالان پکې گرفتار کړل شوي دي. دا خبرونه اوس هم د کرنسی او بیو موسم حال د سراج زهیر ناور.
نن د شورو پورز د اسلام آباد کرنسی بازار نه غستل شوی د کرنسی نرخونه. یو امریکایي ډالر په 1.45 روپیه 13 پیسې غستل کیږي او په 1.45 روپیه 90 پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند په 200 روپیه او په 201 روپیه 50 پیسې. یو یورو په 1.95 روپیه 50 پیسې او په 1.01 روپیه 13 پیسې. د متحده عرب امارات درهم په 1.01 روپیه 50 پیسې او په 2.01 روپیه 15 پیسې. د سعودي عرب ریال په 1.01 روپیه 50 پیسې او په 1.01 روپیه 15 پیسې. او یو افغانۍ په 1 روپیه 99 پیسې غستل کیږي او په 2 روپیه 2 پیسې خرڅول کیږي. او 201 او یا ایرانی ریال په یو پاکستانی روپیه غستل کیږي او 218 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپیه خرڅول کیږي. اوس د موسم حال. د موسمیاتو محکمې په وینا راتلونکو سلیریشتو غنټو کې په پیښور، بنو، ژوب او کوټه کې د باران امکان دی. په پیښور کې به درجه حرارت کم نه کم 9 او زیات نه زیات 12، بنو کې 8 او 14، ژوب کې 1 او 10 او کوټه کې به کم نه کم 1 او زیات نه زیات 8 ډیګری سینټی ګریډ وي.
خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو اوریدل چې فرخنده اسد درته وړاندې کړل. په خبرونه کې به اوري د لاهور تر هغه غره ضد عدالت د ناقانونه ګرځول شوی ډلې جماعت داوا مشر حافظ سعید باندې فردي جرم لګولې. امریکا د وزیرستاني ځوان نقیب الله مسعود په وژنه تورن د پاکستانی پولیسو پر پخوانی افسر راو انوار باندې زونه لګولې دي. یو شنون کې وای
یو سیاسي بیک گراوند یا فور گراوند نوم تاسو کې دې شي چې یو طریقه ده د پاکستان باندې فشار راوستو په حق.
د ښځو حقوقو لپاره کارکونکو تنظیم عورت فاونډیشن وای په خیبر پختونخوا کې پر میرمنو د تشدد پیښو کې 40% اضافه شوه.
دا اضافه چې دا داغي وجلې شوه، داغي خودکشي، داغي ریپ، غیرت په نامه قتل چې دا د ټولو سيزونو کې شوه، خصوصا بیا د کورنۍ و حال ټکول.
د مومند بایزو خوایزو سیدونکو له حکومت غوښتنه کوي چې د ګورسل لارې د تجارت لپاره پرانیزي.
روزگار به پیدا شي، یو منډه به پیدا شي، یو روزگار به کو مونږه زیب زیناتی. دا دغه خبره را تختیدلی نه ګنیز مونږه وطن د سپو نه دی ډیر رااله.
نو ریپورټونه هم لرو ل مشال ریډیو سروس. تاسو مشال ریډیو خبرونه تغواګی. په پاکستان کې د ترهګرۍ ضد یو عدالت د جماعت الدعوه مشر حافظ سعید او څلور ملګري یې د ترهګرو د تمویل په کیس کې په رسمي توګه تورن کړي. د پنجاب د پولیسو د ترهګرۍ ضد څانګې او چارواکي نن مشال ریډیو ته وویل چې سعید او ملګري یې په سخت امنیت کې عدالت ته وړاندې شول. پر حافظ سعید په 2008 کې په ممبئی کې د بریدونو پلانولو تور دی چې دی ورڅخه انکار کوي. د مشال ریډیو خبریال احمد الله نور معلومات لري.
د لاهور د ترهګرۍ ضد ادارې یا سی ټی ڈی یو اهلکار محمد طاهر نن د شروع په ورځ مشال ریډیو ته وویل د ناقانونه ډلې جماعت الدعوا مشر حافظ سعید یې د ترهګرۍ مخنیوي عدالت ته وړاندې کړو او عدالت د نوموړي په ګډون د یاد تنظیم په څلورو نورو غړو فرد جرم عائد کړو. بلخوا پاکستانی رسنۍ وایي د حافظ سعید وکیل عمران ګل دلایل ورکول پر وخت عدالت ته وویل چې موکل یې له دې تورونو انکار کوي. د ذکر دا چې په حافظ سعید د وسلوالو سره مالی مرستو نه متعلق په جرم کې مقدمه درج کړې شوې وه. نوموړی د روان کال په جولای میاشت کې د ترهګرۍ ضد ادارې په پنجاب صوبه کې هغه وخت نیولې وو چې د لاهور ښار نه ګجراوالی ته روان وو. خو د جماعت الدعوه غړي په حافظ سعید لګېدلي تورونه بې بنیاده بولي او وایي چې پاکستان حکومت د نړیوال فشار له وجې د نوموړي پر ضد کاروایی کړې ده. حافظ سعید چې د ناقانونه ګرځولې شوي تنظیم جماعت الدعوه مشر دی، پرې په 2008 کال کې په ممبئی کې د ترهګر بریدونو تورونه دي. د نوموړي د ډلې په ځنو نورو مشرانو هم له ترهګرو سره د مالی مرستو په تړاو مقدمې درج شوي دي. په 2014 کال کې امریکا جماعت الدعوه د ترهګرو ډلو نوملړ ته واچول او په هغې مالی بندیزونه ولګول. امریکا د حافظ سعید په باب معلومات ورکوونکي ته د $1 کروڑ انعام ورکولو پیشکش کړی وو. په 2015 کال کې پاکستان اعلان وکړو چې د جماعت الدعوه په ګډون د هغه ټولو تنظیمونو شتمنۍ یې کنګل کړي دي چې ملګرو ملتونو بندیزونه پرې لګولي.
اوریدونکو، تاسو اوریدل د لاهور ترهګرۍ ضد عدالت د ناقانونه ډلې جماعت الدعوه مشر حافظ سعید باندې فرد جرم عائد کړی. خو بیا امریکا د وزیرستانی ځوان نقیب الله مسعود په وژنه تورن د پاکستانی پولیسو پر پخوانی افسر راونوار بندیزونه لګولی دي. دا اعلان پرون د امریکا د خزانه وزارت د بشري حقوقو نړیوالې ورځې په مناسبت وکړ. یاد وزارت د راونوار په ګډون د یو شمېر نورو هیوادونو پر 13 وګړو هم بندیزونه لګولي. احمد شاه اعظمی له تفصیل سره.
د امریکا خزانه وزارت پرون د بشري حقوقو د نړیوال ورځې پر مهال په یو خبر پاڼه کې په بشري حقوقو تورونو یو شمېر کسانو بندیزونه لګولې دي. د یاد وزارت پر ویب پاڼه د کراچي په ملیر کې د پولیسو د پخوانی افسر راو انوار په حواله ویل شوی چې نوموړي د خپل کاري مودې پر مهال 190 جالي پولیس مقابله کړي چې پکې د نقیب الله مسعود په ګډون یې 300 زیات کسان وژلي دي. د امریکا خزانه وزارت وایي راونوار په کراچي کې د پولیسو او مجرمانو د یوې داسې شبکې مشري کوله چې له خلکو د کلنګ اخیستو په زور د ځمکو نیولو نشي موادو او د خلکو په وژنو تورنه و. د یاد وزارت په وینا پر نوموړي ځکه بندیزونه ولګول چې د انساني حقونو په سرغړونو کې مستقیم او یا په غیر مستقیم ډول ذمه وار دی. په امریکا کې شنونکي ډاکټر محمد تقی وایي چې تر بندیز لاندې کسانو او د هغوی د ملګرو اساسي نه یوازې په امریکا بلکې د امریکا په ملګرو هیوادونو کې هم کنګل سي.
بلعموم کو د اقتصادي یا مالی شاخصانه وی چې د غي یا د غي انډیوالو یا نور د غي مرستیارو چرته امریکا کې یا د امریکایي انډیوالو ملکونو کې هیوادونو کې د غي چرته اکاونټس په نور داسې اقتصادي چارې وینو هغه په د ای بیا نه وکی کولی شي. نو په لومړي ټو کې دا د ټریژری ډیپارټمنټ دا غوښته خو د یو سیاسي بیک گراوند یا فور گراوند نوم دا څه کې دی شي چې یو طریقه ده د پاکستان باندې فشار اوستو په حق له
د امریکا خزانه وزارت درا ونور په ګډون د برما، لیبیا، سلوواکیا، کانګو او جنوبي سودان پر 13 وګړو بندیزونه لګولې دي. د خزانه وزیر سټیون ټی منوچن ویلی چې امریکا به د خلکو زورول، تشتول، جنسي تشدد، وجل او د بیګنا وګړو خلاف ظلم او نزغمی. پر او انوار تور دی چې د 2013 کال په جنوري میاشت کې د په مشري پولیسو د جنوبي وزیرستان یو ځوان نقیب الله مسعود له تشتول ورسته له تحریک طالبان پاکستان سره د تړاو په تور په جالي پولیس مقابله کې وجلی وو. د پاکستان په مختلف شهرونو کې تر احتجاجونو وروسته د سند حکومت یو پلټنیزه کمیټه جوړه کړه چې هغه په ثبوت ورسوله چې نقیب الله مسعود له هیڅ یوه ترهګری ډلې سره تعلق نه درلود او هغه بے ګناه وژل شوی دی. له هغه وروسته راونوار پټ شو چې بیا د سپریم کورټ پر فشار بل اخر عدالت ته حاضر شو. خو د 2013 کال د جولای پر 10 په کراچي کې د ترهګری ضد عدالت راونوار په ضمانت خوشی کړ. د نوموړي پر ضد اوس هم د نقیب الله مسعود د وژنې مقدمه روانه ده. په پاکستان کې د بشري حقوقو لپاره راټوکېدلې خوځښت پښتون ژغورنې غورځنګ لغښتونو یوه همداده چې راو انوار ته د هغه د کړونو سزا ورکړل سي. د پاکستان حکومت پر او انوار د امریکای حکومت لخوا د بندیزونو په خبرګون کې تر دې د مڅه نه دی ویلي.
د مشال رادیو د پنځشنبې یا زیارت تورزی 19 پروګرامونه
سندری جادوګری
په لس نیمو بجو
سباون
په یو نیمه بجا
پام کوا
په پاوکم دو بجو
د مشال پنوم
په دو بجو
د مشال ترانا لاندې
په دو نیمو بجو
تاندې هله
په درې نیمو بجو
روخانه مستقبل
په پاوکم سلورو بجو
هارون بچا هنری غړې
په سلورو بجو
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د افغانستان پروان ولایت کې لبګرام هوایي اډې سره نږدې په یو روغتیاي مرکز ځانمرګ کې برید کې یو مېرمن وژل شوې او تر اتیا او زیات ولسی وګړي زخمیان شوي. د سیمې چارواکي وایي نن سهار بګرام هوایي اډې ته نږدې دوه موټر بم بریدونه شوي دي. د چارواکو په خبره تر دې وروسته شاوخوا څلور بریدګر یوې ودانۍ ته ورننوتي او له امنیتي ځواکونو سره نښتې روانې وې چې وروسته پای ته ورسېدې. وسلوالو طالبانو د حملې ذمهواري منلې. په سیمه کې د مشال ریډیو خبریاله فیروزه عزیزي رپورټ لري.
نن د سهار د شپږو بجو په شاوخوا کې د پروان ولایت بګرام ولسوالۍ هوایي ډګر د یو موټر بم برید حملې هدف وګرځېده. امنیتی مسولین وایي چې بریدګرو په مازدا ډوله موټر کې چاودیدونکي توکي پر ځای کړي وو او تکلې درلود چې له دې حملې وروسته د بګرام هوایي ډګر ته ننوځي. د بګرام ولسوال عبدالشکور قدسی وویل د دې حملې له امله اتیا کسان ټپیان او یوه میرمن وژل شوې ده. له دې سره د بګرام د امنیتي ځواکونو د همغږۍ مرکز قمندان جنرال الوزی احمدی وویل
زیات مرجوبله او زیانونه عامو خلکو ته اوښتي. کورونه د انتحاري موجودو عملوی جاړ سوي. بریدګر په هغه ځای کې ځای پر ځای سوي دي چې له څو کلونو راهیسې ترې استفاده نه کېده. هغوی یعنی بریدګر غوښتل له همدې لارې بګرام ته ننوځي خو داسې ونسول.
د ښاغلی احمدی په خبره د موټر بم برید وروسته څلور تنه بریدګر په یوې ودانۍ کې ځای پر ځای شول. غوڅ ملاتړ ماموریت په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې موټر بم برید د بګرام هوایي ډګر سیمه کې یو روغتیایي مرکز چې خلکو ته د مرستو لپاره جوړ شوی و هدف ګرځېدلی دی. خبر پاڼه زیاتوي چې په دې حمله کې امریکایي او د غوڅ ملاتړ ماموریت ځواکونو ته هیڅ ډول مرګ ژوبله نه ده اوښتي. له دې سره د پوځي چارو پو عبدالباري عارف په خطر کې د سولې د خبرو اترو پر پروسې د دغه حمله د اغیز په اړه وویل
اما تاثیر یې ازي موضوع بلای مذاکرات
د دغه حمله اغیز په دوه کې د سولې د مذاکراتو باندې بخای دومره نه وی ځکه په هغه توافق کې چې د امریکایانو او طالبانو ترمنځ پکې اوربند تر اوسه لاسلیک نه دی سوی.
امریکایي او طالبان انو زو به امضا نه رسید.
فیروز عزیزی کابل.
تاسو مشال ریډیو ته وګی. اسلام آباد های کورټ نن په خوانی صدر او د پیپلز ګوند شریک مشر آصف علي زرداری په طبي بنیادونو په ضمانت خوشی کړ. د اسلام آباد های کورټ دوه کسیز بنچ آصف علي زرداری او احتساب کمی ادارې نائب وکیلانو دلایل او دروسته په دوه کیسونو کې د نوموړي ضمانت منزور کړو. د درغلو په تور زنداني آصف علي زرداری ګوند وایي چې نوموړي ناروغ دین او ځکه یې عدالت ته درخواست ورکړو چې د درملنې لپاره دې خوشی کړي. نور تفصیل له اسلام آباد د مشال ریډیو خبري احمد الله راکوی.
د آصف زرداری او احتساب قامی ادارې نائب وکیلانو دلایل اوریدو وروسته عدالت آصف زرداری په طبي بنیادونو په دوه کیسونو جالی بینک اکاونټونو او پارکلین په نامه ایوي کمپنۍ کې د پیسو د مبینه غلا او تورو پیسو سپینولو یا منی لانډرینګ کې په ضمانت خوشی کړو. د درغلیو په تور زندانی آصف علي زرداری ګوند وایي چې نوموړی ناروغ دی نو ځکه یې عدالت ته درخواست ورکړی وو چې د درملنې لپاره دې خوشی کړي. د ضمانت وروسته د پیپلز ګوند مشر بلاول بټو زرداری په اسلام آباد کې رسنیو ته وویل جج صاحب آصف زرداری ته په طبي بنیادونو ضمانت ورکړو او د پاکستان پیپلز ګوند ټولو کارکونانو او د هر هغه چا چې په دې مشکل وخت کې ورسره ولاړ وو مننه یې کوي. پلار یې هیڅ ترغلی نه وکړي نو باید چې لا وختي له زندانه خوشی شوی وي. که نیب او حکومت دا ګڼي چې داسې کیسونو د لارې په دوی به دباو واچوي نو ورته ویل غواړم چې مقابله به یې کوو. د اولس په دعاګانو سره زرداری صاحب بهر را روان دی او زر تر زره به د نوموړي علاج کوو او څنګه چې تاسو ټولو ته معلومه ده چې پلار یې ښکاري دی نو لوبغاړي ښکار لپاره به میدان ته راوځي. آصف زرداری او د هغه خور فریال تالپور د روان کال په جون میاشت کې د احتساب قامی ادارې لخوا نیولې شوی وو. په دواړو د درغلیو تورونه دي خو آصف زرداری او فریال تالپور بیا دا تورونه ردوي. د ذکر دا چې پیپلز ګوند تور پوری کوي چې د احتساب قامی اداره نیب د حکمران ګوند تحریک انصاف سره ملګری شوې ده او په مختلفو سیاستوالو بی بنیاده مقدمې جوړوي. خو نیب او حکومت بیا دا تورونه بی بنیاده بولي او وایي چې د درغلیو خلاف خلاف جنگ کې د چا ملګرتیا یا مخالفت نه کوي.
تاسو د مشال ریډیو پروګرامونو ته وګورئ. د خصو د حقوقو لپاره کارکونکو سازمان اورت فاونډیشن په خپل ریپورت کې وایي چې په خیبر پښتونخوا کې پر زنانه او تشدد کې 40% زیاتوالی راغلی دی. ادارې په خپل نوی ریپورت کې دا هم ویلي چې په تیرو 11 کالو کې 300 زیاتې زنانه وژل شوې دي. حکومت وایي چې په دې لړکې قانون سازه کړی دی او عملي کولو لپاره هڅې هم کړې دي. په دې اړه د پیښور نه د شبیر احمد جان ریپورت ته وښ.
خیبر پختونخوا کې د زنانو د حقونو لپاره کارکونکو اورت فاونډیشن سازمان مشر سایما منیر مشال لیډو ته ویل چې یوازې په خیبر پختونخوا کې په تیرو 11 کالو کې د 300 سیوا زنانه په بیلابیل وجو وژل شوې دي، ولی حکومت د دې مخنیوي لپاره عملی ګامونه نه پورته کوي او همدغه وجه ده چې په زنانو د تشدد کیسونو کې 40% زیاتوالی راغلی دی.
خیبر پختونخوا کې د ښځو خلاف تشدد خبرونه تیر کال نه دې کال کې 20% اضافه شوی او دا اضافه چې دا د هغې وجلې شوې، د هغې خودکشي، د هغې ریپ، غیرت په نامه قتل چې دا دې ټولو سیزنو کې شوی ده. خصوصا بیا د کورنۍ حال ټکول یو داسې مسله ده چې هغه پولیس والا ورته ګوري، خو بدقسمتي دا ده چې حکومت چرا غپدی غوګ نه کوي، چې بالکل توجه نور کوي. دا ډیر خطرناک الارمینګ فیګر دی. 4504 خزی چې دی هغه یو لس کالو کې صرف د دوجې وجلې شوې دي چې هغه خزی دی انجینر کې.
دا تکړه قبالی خويند نومي سازمان مشره لیلا شانواز وای چې د زنانو د تحفظ چې کوم مهم قوانين دي هغه حکومت د 1300 کلونو راهسي نه پاس کوي او چې کم جوړ شوی هم دي په هغه عمل درآمد نه کیږي.
حکومت خپل خیبر پختونخوا صوبې ته وګورو او بیا ورسره زمونږ چې کم قبایلی ضلعو ته وګورو، زه به دا ووایم چې دې زنانو ته یو خود خپل حقوق پته نه لګي. بیا کم چې قوانین جوړ شوي دي نو چونکې د هغه امپلیمنټیشن په هغه سه توګه باندې نه څنګه چې پکار دی. بل دا خبره کم چې اهم قوانین په اسمبلی کې ډېر وخت نه پینډینګ پراته دي، زمونږ دا چې کم عہدیداران دي ته پکار دي چې دې قوانینو پاس کې دوه لپاره کوشش وکړي.
ولی په دې اړه د خیبر پختونخوا د قانون او پارلماني چارو صوبایي وزیر سلطان محمد خان مشال لیډو ته ویل چې زربا ټول قانون نه پاس کړي او عملی به هم کړي.
غریلی تشدد بل هغه په صوبایي اسمبلی ته راغی، په هغه باندې ډیبیټ شروع دی، اب هم ډیر زر پاس شي. دا غینه علاوه صوبایي متصب چې کم ده د زنانو لپاره دا غی اپوینټمنټ شو، تقریبا د زرو نه زیات کیسونه غی ټیک اپ کړل. نو ان شاء الله دا غی د حقوق د تحفظ لپاره قانون سازي او په هغه باندې بیا عمل درآمد کول دا د صوبایي حکومت فوکس.
اورت فاونډیشن سازمان خپل دغه رپورت کې دا هم ویلي چې دغه 3000 وجلې شوې زنانو کې د قبایلی ضلعو شمیره هم نه ده شامله، ان په کې هغه زنانه د شا وجنې یا تشدد چې متعلقه تړونو ته رپورت شوی نه وي. دوی دا رپورت په داسې حال کې خپور کړي چې په خیبر پښتونخوا کې به تر 14 دسمبر د بشري حقونو ورځ مانځل کیږي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یویش.
دا خیبر پختونخوا په 400 کې د اولاد رککړل شوی تن خپلوان غوښتنه کوي چې لدوی سره د انصاف وشي. پرون په پېښور پریس کلب کې د 400 لتنګینه د مظفر په نوم لاد رککړل شوی تن خپلوان او ملګرو خبري غونډې ته ویل چې دغه تن اول لاد رک شوی او د دوی لډیرو کډاونو وروسته بیا د پېښور مرکزی زندان ته ولېږدول شو. دوی د پاکستان له وزیر اعظم عمران خان نه غوښتنه وکړه چې د خلکو د لاد رک کولو په اړه د امنیتي ادارو په واک کې اصلاحات راولي. په دې اړه نور تفصیل د غلام غوث پر رپورٹ کې اورو.
د 400 د تنګي د یو پېټرول پمپ نه د نومبر په 18 نیټه د لادرکشوي موزپر نومي یو تن خپل خپلوانو او ملګرو 13 ورځ په پېښور پریس کلب کې په خبری کانفرنس کې وویل چې د ډیرو کړاوونو وروسته هغوی ته اوس معلومه شوې ده چې د مومندو د غلنۍ سره تعلق لرونکي دغه تن د پېښور په مرکزی زندان کې اچول شوی دی. د مظفر ورور په خبری کانفرنس کې په دغه اړه په خپل وینا کې وویل
پاکستان خلک وو، په پاکستان باندې خپګی وو او پاکستان سره محبت ساتو. مظفر نوم یو مظفر او د دې د پروګرام نه پورته شوی دی په 26 تاریخ باندې او اوس په حال کې کوم دی د پاکستان حکومت سره په ساري په سند لري دی.
د مظفر ملګری حجی ناصر په خبری کانفرنس کې وویل چې په تنګي کې د هغه د پېټرول پمپ نه دا کس اوچت کړی شوی و. حاجی ناصر وایي دوی له حکومت غوښتنه کوي چې د امنیتي ادارو په واک اختیار کړي اصلاحات وکړي چې ولس د کړاوونو نه بچ شي.
تاړه کې دا روزنامچه مونږ ریټن کړی دا چې مونږ نه کس روپ دی کمپورس راځي چې متعلقه تاړه خبرې چې ستا په دې علاقه کې دا مجرم دی یا ملزم دی دا زوچتو سر زمونږ تاو شوی دی په مونږ باندې دومره سخته تیره شوی په مونږ په دوی باندې ځکه چې زمونږ یو میلمه او پښتون په میلمه باندې خپل سر ورکوي مونږ په دا په پرون پته ولګېده چې دی چیرته شو هغه په داسې پایار کې چارج کړی دی چې هغه د نه منلو دي خو دا ټول بې ګناه او بېجا د پرایم منسټر عمران خان نه دا غوښتنه کوم چې تا ویلي چې زه به ټولې ادارې ټیک کوم دې باره کې اکشن والا دا فورسز دا راونیسه او دا ټیک کا.
حکومتي چارواکو یا د امنیتي ادارو لخوا د موزپر د لادرکه کولو او بیا روستو د پیښور سنټرل جیل ته د لیږدولو په اړه څه نه دي ویلې شوي، خو مشال ریډیو ته د موزپر په اړه د ترلاسه شوي د ترهګرۍ ضد د پولیسو د څانګې د اف آی آر تر مخه په دغه نیولې شوي تن باندې د ترهګرو سره د مالی تعاون کولو ترڅنګ یو شمیر نور تورونه لګولې شوي دي، خو د موزپر د کورنۍ غړي او ملګري په هغه باندې د سی ټی ډي لخوا لګول شوي دا تورونه رد کړي دي. ولام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی چې د انټرنیټ په پته مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم لوستلی او ریدلی او لیدلی شئ. د دې ترڅنګ په فیسبوک او ټویټر هم تاسو د مشال ریډیو خبرونه تعقیبولی شئ. د خیبر پښتونخوا د قبایلي ضلعو هغو سیاسي ګوندونو چې په صوبه کې د فاټا د انضمام لپاره هڅې کړې وې پر 11 جنوري په پېښور کې قبایلي جرګه رابللې ده. دوی وایي پر صوبایي او مرکزي حکومت په فشار اچوي چې له قبایلي ضلعو سره مالي مرستو سره سره په دغو ضلعو راتلونکو 10 کالو لپاره هیڅ قسمه ټیکس نه لګوي. تفصیل د خالد خان په رپورټ کې اورو.
دا نه پورس پیخور پریس کلب کې یو خبري غونډه تا دا وینا په محل دا پاکستان پیپلز پارټي، جماعت اسلامي، مسلم لیگ نواز او عوامي نشر پارټي ځای مشرانو او دا قومي اسمبلی په خوانه غړو وویل چې د سرتاجیز کمیشن د سفارشات تر مخه د انضمام نه پس کباري ضلعو ته 10 کالو د پاره 1000 روپې خصوصي پیکج او راتلونکي 10 کالو د پاره هیڅ ټیکسونه نشي لګولې، خو افسوس چې په دغه سفارشات دا تیر شپاړسو میاشتو راسی هیس عمل اونشو. دا باجوړ نه دا پاکستان پیپلز پارټي مشر او دا قومي اسمبلی پخوانی غړي اخونزاده چټان اویل باید چې وفاقي حکومت په قومي مالیاتي کمیشن کې 3% برخې سره سره 1000 روپۍ د کال کباري ضلعو د پاره صوبې ته ورکړي.
اوس دا د سوچ خبره ده که د دې مرجر نه بعد هم زمونږ د یوت زمونږ د نوجوانانو د پاټه د عوام هغه مایوسي ختمه نشو لا نو دې انجام به سره وځي. زما په خیال چې هغه ډېر زیات خطرناک دي، هم د پټه د عوامو د پاره نه، هم د ریاست د پاره.
دا خیبر ضلع نه دا قومي اسمبلی پخوانی غړي الحاج شاجی ګل افریدی وویل چې دوی په 11 جنوري پېښور کې یو لوی جرګه رابللې او په صوبایي او وفاقي حکومت په دغه فشار اچوي چې قبایلي ضلعو ته خپل حقوق زر تر زره ورکړي، ګنی بیا به دوی د صوبایي اسمبلی مخې ته احتجاجي پرلت یا ناسته کوي. دغه شان د جماعت اسلامي ځای مشر صاحبزاده هارون رشید وویل چې دوی به ټول هغه سیاسي ګوندونه او سماجی ډلې د قبایلي ضلعو د حقوقو د پاره یو ځل بیا راپاسوي چا چې د انضمام د پاره خپل هڅې کړې وي.
اگر پیکج بانے اصلاحاتی پیکج بانے کم چر دی موجودہ حکومت ذمہ داری ہوا کہ پاگی بانے عمل درآمد کرے ہوئے او دا اغیب نتیجہ کے دا باجول دا وزیرستان پورے عوام تا اگری لیپ میلاو شوے ہوئے او خلق محسوس کرے ہوئے چے آو دا دے مرجر انضمام پا نتیجہ کے مونگا تا مطلب ہے چے دا آئینی قانونی عدالتی او سپورٹ او رعایت میلاو شو.
خو بیا دا خیبر پختونخوا حکومت او حکومتی گند پاکستان تحریک انصاف مشران ادا کوي چې موجوده حکومت قبایلی ضلعو د پرمختګ د پاره عملی ګامونه پورته کړی دي او خاصدار او لیویستا د پولیس درجه ورکولو سره سره قبایلی ضلعو ته په صوبایي اسمبلی کې نمائندګي او دغلته مقامی حکومتونو نظام معرفي کولو هم اعلان کړی دی. خالد خان، مشال ریډیو، پېښور.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورتونه،
اکسونه، ویدیوگانی او د مشال اونیز خبرونه
زمونگ پا ویب پانا mashalradio.com کے
لوستلے، اوریدلے، اولیدلے شے
تاسو د مشال ریډیو خبرونو ته غوږی د ماخام 15 بجې او شوي لنډ خبرونه له فرخند اسد نورو.
په پاکستان کې د ترهګرۍ ضد یو عدالت نن د جماعت الدعوه مشر او څلور ملګري یې د ترهګرو د تمویل په قضیه کې په رسمي توګه تورن کړي. د پنجاب د پولیسو د ترهګرۍ ضد څانګې یو افسر محمد طاهر نن مشال ریډیو ته وویل چې حافظ سعید او ملګري یې په سخت امنیت کې عدالت ته وړاندې کړل شول. د امریکا د خزانه وزارت د کراچۍ په پخواني پولیس افسر راو انوار بندیزونه ولګول. د خزانه وزیر پرون د انساني حقوقو د نړیوالې ورځې په مناسبت وویل چې امریکا به د خلکو زورول، تختول، جنسي تشدد، قتل او د بیګناه وګړو خلاف ظلمونه زغمي. د راو انوار خلاف په کراچۍ کې وروسته له هغې مقدمه دره شوه چې کله د 2013 کال په جنوري کې د وزیرستاني ځوان نقیب الله مسعود د وژنې پېښه مخته راغله او خلکو یې پر ضد احتجاجونه اپیل کړل. د اسلام آباد های کورټ د پخوانی ولسمشر او د پیپلز ګوند شریک چیرمن آصف علي زرداری د ضمانت درخواست په طبي بنیاد منظور کړ. دغه فیصله نن د اسلام آباد های کورټ چیف جسټس اثر من الله په مشرۍ کې دوه کسیزه بنچ واوروله. د پنجاب په لاهور کې د زړونو په یو روغتون کې د وکیلانو او ډاکټرانو ترمنځ انخته شوی چې پکې ځینې خلک ژوبل شوي او د ډاکټرانو په وینا چې وکیلانو نن په دغه روغتون حمله کړې. بلخوا په لاهور کې یو وکیل زیشان حسین نن مشال ریډیو ته وویل دوی دغلته د خپل احتجاج لپاره ورغلي وو خو ډاکټرانو پرې کاڼي ورول. د قبایلي ضلعو یو شمیر پارلماني استازو تیره ورځ په اسلام آباد کې د شناختي کارډونو جوړولو کامی ادارې نادرا مشر عثمان مبین سره لیدلي او د خپلو سیمو د خلکو د برنکل شوو یا بلاک شناختي کارډونو د مسلې په اړه یې خبرې کړې دي. نن د افغانستان پروان ولایت په باګرام کې د امریکایي ځواکونو د میدان سره نږدې په یو ځانمرګي برید کې یوه ښځه وژل شوې او اتیا تنه ټپیان شوي دي. د افغان چارواکو تر مخه وسلوال تر برید وروسته د باګرام هوایي اډې ته ننوتي وو. د برید ذمواري وسلوالو طالبانو منلې ده. د خبریالانو د خوندیتوب ادارې کمیټې ټو پروټیکټ جرنالیست په خپل کلنی راپور کې ویلي چې چین په 2019 کال کې لږ تر لږه 8 خبریالان گرفتار کړي دي.
لن خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه واوریدل چې فرخنده صد درته وړاندې کړل. اوس د پاکستان کورنۍ او مطبوعاتو ته کتنه لرو. د مشال ریډیو خبریال سراج زهیر یې درته وړاندې کوي.
نن د انګریزي ژبې ورځپاڼه ډان خپلې ادارې کې وایي د ګل پورس د سین حکومت یو بل ډیر ښه ګام پورته کړو چې د زیا په دور کې د زده کوونکو په اتحادیو لګیدلي بندیزونو پورته کولو اعلان یې وکړو او فیصله یې وکړه چې دې لړ کې به د سین سټوډنټس یونین اکټ کال 2019 مسوده په صوبایي اسمبلی کې وړاندې کوي. ادارې وایي دې لړ کې 13 میاشت په سین صوبایي اسمبلی کې د وړاندې کړل شوی قرارداد په نتیجه کې مخې ته راتلونکي دا قانون نه یوازې د سین بلکې د ټول پاکستان لپاره ډیر اهم دی. د ادارې په خبره دی وروستیو کې د زده کوونکو اتحادیو د بحالۍ لپاره د طالب علمانو لخوا اوازونه راپورته شو چې له قبلې په حکومتونو ډیر فشار راغی. نو په داسې حال کې سند صوبایي حکومت ته احساس وشو چې حقیقي کامیابی یوازې د زده کوونکو د اتحادیو په بحالۍ کې ده. ادریا اخري کې وایي اوس چې په نوي مسوده کې د زده کوونکو د سیاست نه د لری ساتلو کوم خواهش څرګند کړی شوی نو دا به داسې وي چې پکې خلکو ته د بسنت د میلی اجازت بغیر د باډیو الوزولو ورکړی شي. نو د سند صوبایي اسمبلی لخوا د سټوډنټس یونین اکټ کال 2019 پاس کولو نو وړاندې په دې ډیر د غور ضرورت دی. جمهوریت پڼ خپلې ادارې کې وایي د عمران خان په مشرۍ د تحریک انصاف مخلوط حکومت یو نیم کال تیر شو خو رویه یې تر اوسه د خپلو مخالفینو سره هغه رنګ د تورونو ده. ادارې لیکي که په نړۍ کې وکتل شي نو کله چې انتخابات وشي او یو حکومت جوړ شي نو په رویو کې بدلون راشي او نوې حکومت او اپوزیشن د عین مطابق په پارلیمان کې د قانون سازۍ، مشورو او په پالیسیو جوړولو د حکومت معاملات مخ په وړاندې بوزي. ادارې وایي وزیر اعظم عمران خان یو خوا وایي چې په درغلي کې ککړ یو کسب نه پرېږدي او بل خوا د پیښور د چټک بسونو په منصوبه او معلم جبه کیس کې یې له عدالتونو سره تماس نیولې او له احتساب یې بچ کوي. ادارې وایي که پر اختیار د احتساب په عمل کې په مکمل توګه غیر جانبداري په نظر راشي او دا عمل د حکومت په ځای د احتساب کمی اداره او عدالت ترسره کړي او له سیاسي بیانونو نه ډډه وکړي نو د سیاستوالو ترمنځ دا لریوالی به ختم شي او د پارلیمان اصل جمهوري کردار بحالې دی شي. له پیښور خبرېدونکو شهباز ورځپاڼه خپلې ادارې کې وایي یو خوا پاکستان افغانستان مسلم لیگ نن پډاګه کړی چې د پوز د مشر د ملازمت غزولو او یا د چیف الیکشن کمشنر د ټاکنې با نه دوی برخه جوړیږي او نه بل حکومت سره رابطه کوي. نو بل پلو بلاول بټو زرداری هم ویلي چې لومړی به نوی وزیر اعظم وي او بیا به ترمیم کیږي. اداریه وایي کو کتل چې نو دا مسلې پاکستان تحریک انصاف په خپل ځان ته جوړې کړي چې د اپوزیشن ګوندونو سره یې سخت رویه او لهجه خپل کړی ده. اداریه وړاندې لیکي لټول لومړی ضروری ده چې حکمرانان په خپل رویو کې بدلون راولي او پارلیماني لهجه خپل کړي او د پارټو د مشرانو احترام وکړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
واشنگتن پوسټ رسپانه لیکي کې په هند کې د شهريت پاړه مجوزه قانون جوړ شي نو دا به د پاکستان د جوړیدونکو محمد علي جناح د دوو قومونو نظریه سم ثابت کړي. بل خو وال سټریټ جرنل د نوو برسیره شو اسنادو په حواله لیکي چې امریکایي او اتحادي چارواکو له ډېره وخته د افغانستان د جګړې د نوعیت او سمت په اړه شکونه لرل. د دې دواړو لیکنو مهم ټکي درته منور شاه وړاندې کوي.
د واشنگتن پوسټ ورځپاڼې په دې لیکنه کې راغلي د هند د استازو جرګې یا پارلیمان د شهریت په اړه د وزیر اعظم نریندرا مودي حکومت لخوا وړاندې کړل شوې مسوده منظوره کړې ده. د ورځپاڼې په وینا دا به د پاکستان د جوړونکو محمد علي جناح هغه وینا سم ثابت کړي چې ویلي وو مسلمانان او هندوان دوه جدا قومونه دي او باید چې جدا جدا هیوادونه ولري. د دې مجوزه قانون تر مخه چې په افغانستان، پاکستان او بنگلاديش کې کوم هندوان، سیکان او عیسویان د مذهب په بنیاد زورول کیږي هغوی به په هند کې په جیلونو کې ناچول کیږي او د هندي شهريت ترلاسه کولو لپاره درخواستونه جمع کولای شي. ورسپانه لیکي دا مجوزه قانون له هندي آئین سره په ټکر کې دی چې په دغه هیواد کې ټولو خلکو ته د مذهب نه بالاتر یو شان د حقونو ورکولو اجمن دی. همدا د هند او پاکستان ترمنځ بنیادی فرق دی چې پاکستان یو اسلامي هیواد دی خو هند تل د ټول شموله هیواد ادا کړي او وایي چې دغلته د غنو مذهبونو خلک د برابرۍ په اساس ژوند کوي. واشنگتن پوسټ لیکي وزیر اعظم نریندرا مودي ویلي چې د دې قانون سره به د هغو خلکو تسلی وشي چې د هند او پاکستان د ویش پر مهال له یو بل شو کېدلی وو. خو ورځپاڼه پوښتنې راپورته کوي چې آیا د افغانستان، پاکستان او بنگلاديش مسلمانان د هند له خلکو جدا دي؟ یعنی هند یوازې د غیر مسلمان خلکو کور دی او کدا سی وي نو بیا په هند کې د میشتو 30 کروڑ مسلمانانو مستقبل به څه وي؟ بلخوا وال سټریټ جورنال لیکي د افغانستان په اړه نوي برسیره شوی معلومات زیاتره د امریکا دفاع وزارت ځانګړي ادارې سیګار له رپورټونو سره سمون خوري چې پکې له یو شمېر خلکو سره مرکې شوې دي. خو د ورسپانې په وینا په دې اوسنیو معلوماتو کې د امریکایي فیصلو کوونکو د مهمو ګامونو په اړه پوښتنې راپورته شوې چې دوی د افغانستان د شخړې د هواري لپاره پورته کړي او په دې اړه یې ناقیدونو ته نوره موقع په لاس ورکړې ده. وال سټریټ جورنال لیکي په دې معلوماتو کې د کلونو راهیسې روانه یو لویه ستونزه اداخ کاری چې امریکا په افغانستان کې ثبات غواړي خو په هغه اندازه وسایل یې ورته نه دي ځانګړي کړي.
د منور شاه تاسو نړیواله مطبوعاتي کتنه اوریدله. واشنگتن پوسټ ورځپاڼې د افغانستان پیپرز په نوم د امریکایي حکومت داسې اسناد خپاره کړي چې ښایي امریکایي پوځي او ملکي چارواکو د افغانستان جګړې په اړه خپلو خلکو ته ناسم معلومات ورکړي دي. له دې اسنادو خپرېدو وروسته د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزي امریکا تورنه کړي چې په خبره په افغانستان کې د لوی کچې اداري فساد ته لار هواره کړي. د لیکنې تفصیل له هارون بچانه ورو.
د واشنگتن پوسټ ورځپاڼې په لیکنه کې د افغانستان د پخوانی ولسمشر حامد کرزي هغه خبر راغستل شوی چې د نهي پروزي اسوسییټډ پریس اجانس ته ویلي افغانستان ته ورغلي د امریکا پیسې هم امریکایانو په داسې ډول لګولي چې افغانانو ته هیڅ ګټه نه درسېدلې. حامد کرزي له 2004 تر 2014 زیږدیز کاله د افغانستان ولسمشر پاتې شوی. نوموړي دا خبره لاغې ورسته کړې چې واشنگتن پوسټ ورځپاڼې د امریکایي حکومت داسې اسناد خپاره کړل چې ښایي امریکایي چارواکو په افغانستان کې د روانې جګړې په اړه خپلو وګړو ته قصدن ناسم معلومات ورکړي دي. دا اسناد له یو شمېر امریکایي چارواکو سره د شوو هغو مرکو پر اساس جوړ شوی چې د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د څار ادارې سیګار د 2014 تر 2018 کلونو پورې موده کې کړې وې. ځینو امریکایي چارواکو ویلي افغانستان ته ورغلي پیسې تر ډیره د افغان زورواکو او جنگسالارانو د ملاتړ ترلاسه کولو لپاره کارول شوی دي. د افغانستان پیپرز په نوم افشا شو اسنادو کې د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا د پخوانی استازي ریچرډ هالبرګ د مشر سلاکار بارنټ روبن په حواله ویل شوی. هالبرګ کرزه هیڅ نخوخه وو او غیر د یو تر ټولو غټ فاسد تن په توګه یادوه. په دې اسنادو کې د امریکایي پوز د وی پخوانی ملکی سلاکار سیرا چایس د مرکې او برخه راغستل شوې چې په 2015 کال کې سیګار ته ویلي دا ورته مناسبه نه و چې د افغانستان په انتخاباتو کې د درغلۍ له داوو وروسته د دغې پروسې سرته پرسولو کې رول ولوبوي. لیکن کاږي له دې یو کال وروسته د کابل بانک د $1 ارب په اندازه خلکو ته د قرضونو ورکولو جنایي قضیه مخې ته راغله. د دې پورونو یوه لویه برخه طاقتور افغان سیاستوالو ته نږدې کسانو ته ورکړل شوې وه. په دې افغانانو کې د پخواني ولسمشر حامد کرزي د ورور محمود کرزي او د هغه وخت د مرستیال ولسمشر محمد فهیم د کورنۍ د غړو نمونه شامل دي. د واشنگتن پوسټ ورځپاڼې لیکنه زیاتوي د افغانستان لپاره د امریکا پخوانی سفیر راین کراکر په 2014 کال کې سیګار ته په مرکه کې ویلي وو چې د حامد کرزي په دې خبره کې وزن وو چې د افغانستان په څیر یوه ناټیکاوه ریاست او ټولنې ته د زیاتو پیسو تګ به هرومرو اداري فساد ته لار هواروي.
د مشال رادیو هر ورځ د سهار له 9 د ماښام تر شپږو بجو پر دغه سپو اوریدای شي. منځنۍ صفحه شپږ 120 کیلو هرتز، لنډې صفحې 2110، 15,000، 13,500، او 18,000 کیلو هرتز.
تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته وګورئ. AFP خبری ایجنسی کی چین په جنوبی او مرکزی ایشیایی هیوادونو کې زکه ډیره سرمایه کاری کوي چې دغه هیوادونه تر خپل اثر لاندې راولي، له میډیا سره تعلقات خکړي او داسې ادارې جوړې کړي چې لمخې په دغه سیمو کې د چینایي ژبې او کلتور پرمختګ وشي. د لیکنې نور مهم ټکي له مجید بابر واوره.
AFP خبری ایجنس د نه په ورس خبرې شوې د یوې سیړنې په حواله لیکي چې په بریا د ایشیا کې چین په اربونو ډالر په دې مخول لګولې چې خپل مثبت صحرا نړۍ تخکار کړي، خو لا اوس هم په دې هڅو کې ده چې د عام ولس زړونو کې ځای وکړي. ایجنس د امریکا د ورجینیا ریاست د ویلیام اینډ میری کالج د ایډ ډیټا سیډنی د ادارې په حواله لیکي چې چینایي ولسمشر ژی جین پینګ د بهرنیو چارو لپاره د هیواد بجټ د 150 ارب ډالرو نه په دې مخه 80 ارب ډالر کړو چې نړیواله ډیپلوماسي پراخه کړي. د دغه خپور شوی راپور په حواله دیتوی چې د چین لپاره ولسی تعلقات په دې اړه هر وخت یو مهمه موضوع پاتې شوی چې څنګه د ممکنه غواخونو مخه ونیسي، په هیواد دننه د ناکامۍ او اثر کم نه کم کړي او په سیمه کې د خپلو حریفو پام واړوي. دا جانس په خبره د چین په تګلارې کې جنوبی او مرکزی آسیایي هیوادونه د خپل اثر لاندې راوستل دي. د دغو هیوادونو په بنیادی ډانچه کې سرمایه کاری کول دي او هغوی سره پوځي تعلقاتو سره سره داسې ادارې جوړول دي چې د چینایي ژبې او کلتور پرمختګ وکړي. اجانس دغه راپور نور مهم ټکي بیانوي او زیاتوي چې د چین د اقتصادي تګلارې 95% پانګه په بنیادی ډانچه جوړولو کې مصرف کیږي او یوازې 5% رقم خیریه کارونو او د کرزو په شرطونو کې د نرمۍ په مت کې خرج کیږي. اجانس لیکي چې د چین د بهرنۍ سرمایه کارۍ د بجټ نیمایي نه زیات دا مهال په دوو هیوادونو پاکستان او قازقستان کې مصرف کیږي، ځکه چې د ولسمشر ژی د $1 ارب د یوې کړۍ یوې لارې په پروژه او د بنیادی د دانچی د نړیوالې پروژې په لړ کې دا دواړه مهم هیوادونه دي. اجانس لیکي چې د سرمایه کاری سره سره چینوس کلتوري غونډې زده کوونکو ته وظیفه ورکول او د زده کوونکو د تبادلې پروګرام هم پیل کړی دی. د سره سره په جنوبی او مرکزی آسیایي هیوادونو کې کم از کم یو نه یو میډیا لکه ټلویزیون، رادیو او یا ورځپاڼه د چین ملکیت دی. د 2004 کال نه تر 2010 کال پورې چین د جنوبی او مرکزی آسیا هیوادونو سره تعلق لرونکو خبریالانو د هیواد ته 1.5 دورې ترتیب کړې وې. د کاچی چین غواړي د دغو هیوادونو میډیا سره ښه تعلقات ولري.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. په پاکستان کې یو ځل بیا د پیسو په بازار کې د امریکایي ډالر په مقابله کې د روپۍ قیمت سیوا شوې دي. دا چې د روپۍ قیمت زیاتېدو غټه وجه څه ده؟ د مشال ریډیو همکار احمد الله د اقتصادي چارو له پوهانو سره غږېدلې دي او دا رپورټ یې تیار کړی.
په پاکستان کې د روپۍ ارزښت د امریکایي ډالر په پرتله لوړ شوی دی او د بازار بندېدو سره په پاکستانی بانکونو کې $1 په 1.45 روپۍ او 70 پیسو بدلېدو. بلخوا د پېښور او اسلام آباد په شمول د ملک د کرنسیو په مختلفو خلاصو مارکیټونو کې $1 تر 1.45 روپۍ او 40 پیسو پورې بدلېدو. د روان کال په جون میاشت کې د $1 نرخ شاوخوا 1.46 روپۍ ته رسېدلی و، خو قریبا شپږو میاشتو کې د $1 په نرخ کې 9 روپۍ کمی شوی دی. د روپۍ ارزښت لوړېدو غټه وجه دا ده آیا د پاکستان په معیشت کې بهتري راغلې ده کنه غیر ملکی قرضې اخستو له وجې د ډالر نرخ په خطر را روان دي د دې پښتنو په جواب کې د اقتصادي چارو پوه ډاکټر اکمل حسین وایي دا و خودکاری چې د روپی ارزښت لوړ شوی دی خو د دې درې وجوهات دي یو خدای چې حکومت د سود شره زیاته کړې یعنی هغه بهر میشتي خلک چې خپل ملکونو کې ورته 2-3% شره سره ګټه ورکړي کېده نو پاکستان حکومت دا شره 12-14% ته ورسوله نو ځکه زیات ډالر ملک ته راغلل دوی مدا چې بانډونه یې خرڅ کړل او درې مدا چې حکومت د پیسو نړیوال صندوق سره سره د نړیوال بانک او ایشیایي ترقیاتي بانک نه قرضه واخسته نو زری مبادلې ذخایر زیاتېدو له وجې د ډالر په مقابله کې د روپۍ په قدر کې بهتري راتل شروع شوي دي خو دا ټول ارزي ګامونه دي ځکه چې حکومت به کله دا قرضه واپس ورکول شروع کوي نو بیا به د ډالر نرخ په برزي د اسلام آباد په قائد اعظم پونتون کې د معاشیاتو استاد ډاکټر انور شاه نه چکلا مشال ریډیو پښتنه وکړه چې روپۍ ارزښت لوړېدو له وجې په پاکستان پورې غیر ملکی قرضو او د ملک دننه په ګرانۍ کې بعد څه کمواله راشي نو نوموړی وایي دا چې مخکې بعد ډالر نرخ په بانک کې کم او د کرنسۍ په خلاص مارکیټ کې زیات وو نو اوس ولې صرافان ډالر د بانک نه هم په کم نرخ اخلي مشال ریډیو چې کله دا پښتنه په اسلام آباد کې د یو صراف قصر عباس نه وکړه نو نوموړی وایي په مارکیټ کې ډالر موجود دی نو ځکه دوی هم په کم نرخ اخلي دویم دا چې د تیر څه وخت راهسې په بینکونو کې د ډالر نرخ په ځای نه دی ولاړ که صرافان ډالر د بینک په نرخ اخستل شروع کړي او یو دم د ډالر نرخ نور هم راکم شي نو دوی د نقصان سره مخ کېدی شي تر کومه چې حالات همداسې روان وي نو دوی ډالر د بینک په نرخ نشي اخیستلی نو ځکه یې نرخونه کم ساتلي دي د یادونې دا چې 2013 کال په مئی میاشت کې یو ډالر نرخ شاوخوا 122 روپۍ وو کم چې نن 145 روپونه زیات دی
دا مشال ریډیو دا
د خیبر پختونخوا قبایلی ضلعو یو شمیر پارلیمانی استازو په اسلام آباد کې د شناختی کارډونو جوړولو کامی ادارې نادر عالم مشر سره کتلي او له هغې غوښتي چې د یادو ضلعو د خلکو لپاره دی نه یوازې د شناختی کارډونو جوړولو پروسه اسانه کړي بلکې د سیمو د زرګونو خلکو بلاک شناختی کارډونه دې زر تر زره ورخلاص کړي بلخوا د نادرا چارواکي وایي د کومو کسانو شناختی کارډونه چې بلاک دي نو له تصدیق وروسته د هغوی د شناختی کارډونو خلاصولو عمل روان دی په دې اړه نور حال احمد الله راکوي
د باجوړ ضلع نه منتخب پارلیمانی استازي ګلداد خان نن د شروع پورز مشال ریډیو ته وویل د سیمې خلکو له خوا به ورته بار بار دا شکایتونه کېدل چې نه صرف د شناختی کارډونو جوړولو پروسه ډیره ګرانه ده بلکې نادرا د زرګونو خلکو شناختی کارډونه هم بلاک کړي دي او کلونه تیرېدو باوجود تر اوسه یې ورله شناختی کارډونه خلاص نه کړل د نوموړي په وینا لومبه خو دوی دا مسله په پارلمان کې راپورته کړه او له هغې وروسته پرون د نهه پورز د باجوړ مومندو خیبر او اورګزی ضلعو پارلیمانی استازو د نادرا چیرمن سره په اسلام آباد کې ولیدل حکومت ورسره وعده کړی و چې په سیمو کې به ترقیاتی کارونو سره سره ځایی خلکو ته راپیخ مشکلات هواروي خو یو نیم کال تیرېدو باوجود تر اوسه حکومت خپل یوه وعده هم پوره نه کړه مشال ریډیو چکلا د قبایلی سیمو اوسیدونکو د بلاک شناختی کارډونو خلاصولو په حق له په اسلام آباد کې د نادرا چیرمن عثمان مبین سره تماس ونیولو نو نوموړي د خپل مصروفیاتو له وجې خبرې ونه کړې شوې خو د ادارې یو بل چارواکي د نوم نه خبرولو په شرط مشال ریډیو ته وویل د کومو کسانو چې شناختی کارډونه بلاک دي نو تصدیق وروسته د هغوی د شناختی کارډونو خلاصولو عمل روان دی په پاکستان کې له تیرو څو کلونو راهس خلک او په ځانګړي ډول پښتانه شکایت کوي چې حکومت ورته شناختی کارډونه بلاک کړی دي او دوی له ډیرو ستونزو سره مخ دي. د حکومت د اقدام پر ضد په تیرو وختونو کې یو شمېر سیاسي ګوندونو او پخپلا اولسي خلکو مظاهره هم کړی دي.
دا مشال ریډیو دا.
پاکستان مسلم لیگ نون او پاکستان پیپلز پارٹی وای حکومت د ولس ته مسلو په حل کولو کې ناکامه شوه او ست دې ناکامه او تور پر اپوزیشن ګوندونو پورې کوي. دوی دا تور هم پورې کړ چې په هواد کې اوازې له اپوزیشن ګوندونو سره احتساب روان دي، بلخو حکومت او د احتساب قومي ادارې ویل دي چې د احتساب عمل به طرف دي. نور تفصیل د اسرار عالم مومن په دې رپورت کې واوري.
د پاکستان ځینې سیاسي اپوزیشن ګوندونه وایي له حکومت سره د ګرانۍ، تعلیم، صحت او بیروزګارۍ مسلو حل نشته، نو ځکه له دې ستونزو د ولس پام اړولو لپاره په اپوزیشن ګوندونو د غلا تورونه لګوي. د پاکستان پیپلز پارټۍ مشر بلاول بټو زرداری پرون په اسلام آباد کې د خبري غونډې پر مهال وویل چې کله هم دوی د موجوده حکومت په ناسم معاشي، انتظامی او نورو پالیسیو نیوکه کوي، نو حکومت پر دوی د غلا تورونه لګوي.
اپ صرف چور، ڈاکو، لټری کې غالي
ستاکار هم یوازې دا وی چې موږ ته غلا او ڈاکوان ووایا، نو د ولس ستونزې به څنګه هواریږي؟ موږ به ولس پر دې پوهو چې ستاسو معاشي حقونه دي او موږ به د دې تحفظ کوو. باید مزدورانو او کروندګرو ته د هغو حقونه ورکړل شي. باید چې دا وسایل عادي وګړو کې وویشل شي او دا د هر پاکستانی بنیادی حق دی.
دا برسال کې دا چې د دسمبر په 9مه د کرپشن د مخنیوي نړیوالې ورځ په مناسبت په اسلام آباد کې یوې غونډې ته په وینا کې وزیر اعظم عمران خان یو ور بیا ویل چې په درغلې او تورونو سیاستوالو او نورو کسانو سره به احتساب جاری وي.
اپنے 130 ارب کی زمین ریکور کی
تاسو، یعنی د پنجاب حکومت د 130 ارب روپیو سرکاری مځکه راخلاص کړه. 15 ارب روپی مو راویستې، خو ځینې خلک نه پوهیږي او ما کتلی چې هغوی په درغلیو ککړ کسانو باندې ګلونه پاشي او د هغوی لپاره د زندباد نارې وهي. خبر ده چې زموږ د کرپشن ضد د جهاد کې به ټولو ته شرکت کول وي.
خود اپوزیشن ګوند پاکستان مسلم لیگ نون د پارلمان غړي عباد الله خان پرون مشال ډوتول چې د حکومت لخوا احتساب یوازې د اپوزیشن ګوندونو پر ضد روان دی. نو موړی وای په وزیر اعظم عمران خان او د ګوند په یو شمیر غړو د درغلي او تورونه دي، خو څوک ورته څه نه وایي.
د دې په کابینټ کې 80% خلک چې ناشتي په عمر نه نیب ریفرنسز فایل شي دی، هغه څوک خاص نه شي. بی آر ټی ستاسو مخه ده، بی ډی انټری ستاسو مخه دي، تاسو د ملم جبې سکیټمنټ ستاسو مخه ده. تا خپل خپل تعالی شی ور کتابونه فارن فاندنګ کیس ته بل ته درس ورکای د 15 کال نه غلی کله یو کوټه ځی کله بل کوټه ځی او ال خپل جواب نه ورکای.
د برازیل کې دا چې د پیپلز پارټۍ د شریک مشر او پخوانی صدر آصف علي زرداری، مسلم لیگ نون رهبر او پخوانی وزیر اعظم نواز شریف او همدې ګوند پخوانی وزیر اعظم شاهد اقان عباسی په ګډون د اپوزیشن ګوندونو یو شمیر غړو ته د عدالتونو لخوا د درغلیو په کیسونو کې د قید سزاګانې اورول شوې یا یې پر ضد مقدمې روانې دي. خو دوی دا تورونه ردوي او وایي چې تر دې دمه پرې یو تور هم نه دی ثابت شوی.
د مشال رادیو نوې موبایل اپلیکیشن
په هر ډول سمارټ فونونو کې کار کوي.
اپ او ګوګل پلی سٹور ته ورشي،
مشال رادیو لیکي
او ویډیا یې ډاونلوډ کړئ.
مشال ریڈیو دا سیولی کے
ایم اے ایس ایچ اے اے ایل
آر اے ڈی آئی او تاسو مشال ریڈیو ته وګی. د مومندو خلکو یو واری بیا د ګورسل لار یا ګوسړی کنډا او د پرانستې غوښتنه کړې ده. دوی وایي چې بره مومندو خوایزو بایزو کې آبادی په سلو کې 10% پاتې ده، ځکه په دغو سیمو کې نور هیڅ روزګار نشته. بلخوا له سیمې منتخب غړي وایي چې په دې اړه خبرې روانې دي او دوی به زر د ولس ته ستونزه هواره کړي. نور تفصیل شانواز ترکزی راکوي.
د بایزو خوځو خلکو د حکومت نه غوښتلی چې حکومت د خپل وعده مطابق د ګورسل او یا ګوسړی کنده ولر زر تر زر خلاص کړي چې د دوی آبادی واپس وطن کېشته شي. دوی وای چې دغه لار چې کله نه بند شي نو د بایزو قومي خلکو کډې کړي او واپس نه دی راغلي. نو بیا دا وخت څومره خلک په وطن میشتي؟ زیارت ګل اتمرخیل وویل
په سلو کې 10% خلک واپس راغلي دي او 90% خلک هغه وسم مهاجر دي. هغه داغه نه بالکل څوک خبر نه دي چې څه خبره کوي د ممند جنسي ریکارډ نشته. هغه مرګ او درد او کډوالۍ ته موږ غاړه کې خدا ا دې د پاره چې دوی بداوي د پاکستان په مفاد کې دي. هغه د دوی په مفاد کې اوس موږ په مفاد کې نو
د خوځو متول جوي چې د دې لارې سره وطن آباد وو وسې علاقه شاړه شوی او خلک نه غواړي وطن ته راشي ځکه د ژوند د تیرولو لپاره پکې هیڅ نشته.
د ګوشړې لارې چې کوم آزاد شله دا غون ممن په آباد ځکه چې روزګار به پیدا شي او منډه به پیدا شي او روزګار به کوو موږ زه په ځناتي ا دغه خبره تختیدل نه غوښنه موږ وطن د شپو نه دی ډیر رااله واغه کوم چې پاتې دي زما په شان تاغه ځلون دي لارې خرڅ وسند شله.
صد قهر کوډه خلول چې حکومت خو بیا به اعلانونه کړو چې دا لار به آزاد وي خولای هم څغم نه دی کړی.
لاول زمنګ چې کمې اشتمنای وي هغه په گاډو پوری تړلې وي په دیلار پوری تړلې وي بچی بم لاړ یو بورې وړ بیا راله راوړل کدا بند شوله زمنګ هغه گاډي په کباړ کې خرڅ کړل پښتمنای زمنګ ور ولګې منګ د مرګ نه یورک منګ په دی خپې چې زمنګ غټ مفاد په دیلار کې ولې خراب شولو.
نو د محمدونه د قامي سملګری او د سفران د سټینډینګ کمیټي چیرمن ساجد مومن وای چې ځینی مسلې د افغانستان له خوښته او هغه دا چې لجلل آباد تر ګورسله لار کچه ده او د روزګار جوګان نه ده. دوی د افغانستان سره د لار د پرانستې خبره کړې ده.
غیبی چوک نه ونی ساده ګورسل بارډر پورې کوم روډ دی دا سنگل ډوډو د دې د منځوري ټینډر هم شوې ده. دا تقریبا 68 کروڑ 71 لک روپو پروجیکټ دی. دا ګورسل بارډر پورې به جوړیږي. هغه د دې سره د دې طرف نظمنګ پروګرام سیټ دی سم مساله نشته. هغه له د افغانستان طرف ته چې کوم د سکیورټی مسلې دي دا غي په وجه باندې کې مشکلات دي. تیر ورځو کې شیر یار افریدی چې کوم دوره کړی و التم په دې باندې خبرې کړې وي هغه سره رابطه کې دي. هغه اخو طرف ته چې کوم سکیورټی پروګرام دی هغه سیټ شي ان شاء الله نو دا لاره به کولاوي.
او یاد دې چې حکومت د روان کال په جولای میاشت کې ویلو چې د غلاری به ازادي ولی بیا ویل چې د اگست په 1 نیټه به د غلاری ازادي خو لا هم بغیر له تورخمه نور لارې لا هم بند دي چې پکې حکومت د نواپاس غاخي پاس باجوړ او د شترال او د نورستان سره لګیدل لارې هم شامل کړي وي. شانواز ترغزی مشاد ریډیو په خبر.
دا مشال رادیو دا پنځشنبه یا زیارت تورزی 19 پروگرامونه
سندری جادوګری
په لس نیمو بجو
سباون
په یو نیمه بجا
پام کوا
په پاو کم دو بجو
دا مشال پنوم
په دو بجو
دا مشال ترانا لاندې
په دو نیمو بجو
تان دې هله
په درې نیمو بجو
روخانه مستقبل
په پاو کم سلورو بجو
هارون بچا هنری غړې
په سلورو بجو.
تاسو د مشال ریډیو پروګرامونو ته غوږی د دې خبرونې په اخیره کې بلن خبرونه یو ځل بیا له فرهنده اسد نوور.
په پاکستان کې د ترهګرۍ ضد یو عدالت ته جماعت دعوا مشر او سلور ملګري د ترهګرو د تمویل په قضیه کې په رسمي توګه تورن کړي. د پنجاب د پولیسو د ترهګرۍ ضد څانګې یو افسر محمد طاهر نن مشال ریډیو ته وویل چې حافظ سعید او ملګري په سخت امنیت کې عدالت ته وړاندې کړل شول. د امریکا د خزانه وزارت د کراچۍ په پخواني پولیس افسر راو انوار بندیزونه ولګول. د خزانه وزیر پرون د انساني حقوقو د نړیوالې ورځې په مناسبت وویل چې امریکا په د خلکو زورول تختول جنسي تشدد قتل او د بیګنا وګړو خلاف ظلم بنس خمی د راو انوار خلاف په کراچۍ کې وسله هغه مقدمه درشوه کله چې د 2013 کال په جنوري کې د وزیرستاني ځوان نقیب الله مسعود د وژنې پیښه مخې ته راغله او خلکو یې پر ضد احتجاجونه پیل کړل. د اسلام آباد های کورټ په خواني ولسمشر او د پیپلز کون شریک چیرمن آصف علي زرداری د ضمانت درخواست په طبي بنیاد منظور کړ. دغه فیصله نن د اسلام آباد های کورټ چیف جسټس اثر مین الله په مشرۍ کې دوه کسیزه بنچ واوروله. د پنجاب په لاهور کې د ځړونو په یو روغتون کې د وکیلانو او ډاکټرانو ترمنځ انخته شوې چې پکې ځینې خلک ژوبل شوي دي او د ډاکټرانو په وینا چې وکیلانو نن په دغه روغتون حمله کړې. بلخوا په لاهور کې یو وکیل زیشان حسین مشال ریډیو ته وویل دوی دغه د خپل احتجاج لپاره ورغلي وو خو ډاکټرانو پرې کاڼي وورول. د قبایلي ضلعو یو شمېر پارلماني استازو تیره ورځ په اسلام آباد کې د شناختي کارډونو جوړولو کامی ادارې نادرا مشر عثمان مبین سره لیدلي او د خپلو سیمو د خلکو د بنکل شوو یا بلاک شناختي کارډونو د مسلې په اړه خبرې کړې دي. نن د افغانستان پروان ولایت په باګرام کې د امریکایي ځواکونو د میدان سره نږدې په یو ځانمرګي برید کې یوه ښځه وژل شوې او اتیا تنه زخمیان شوي دي. دا خبره په پروان ولایت د باګرام ولسوال عبدالشکور قدوسی مشال ریډیو ته تایید کړې. د افغان چارواکو تر مخه وسوال کال تر برید وروسته د بګرام هوایی اډې ته ننوتی وو. د برید ذمواري وسوالو طالبانو منلې ده او د خبریالانو د خوندیتوب ادارې په خپل کلنی راپور کې ویلي چې چین په 2019 کال کې لږ تر لږه 8 خبریالان گرفتار کړی دي.
لند خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو اوریدل چې فرخنده اسد درته وړاندې کړل. د دې سره د نن لپاره د مشال ریډیو د خبرونو وخت سر ته رسیږي. مونږ امید کوو چې نننۍ خبرونه به تاسو خوښې شوي وي. زه ملیحه میرزاده، فرخنده اسد او تکنیکی همکار ساکه میری د نه پیاو ځای اجازه واړو. تاسو د ماخام د شپږو بجو نه په دې سپو د ډیو ریډیو خبرونه اوریدئ. ځان خیال ساتئ. د خدای پامان.